شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زحمت چې بر مختوړم. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې نیولی شي او په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې یاست اورېدلی شئ. په روانه خبري مجله کې مو هند ته د ولسمشر حامد کرزي له سفره او د دې سفر له هدفونو خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. جانقا علي کوزي اوروي.
کابل امنی قومندانی وایي د دې ښار د پنجشنبې د ورځې ځان وژونکي حملې د عاملانو د نیولو هڅې پیل شوې. جمهور رئیس حامد کرزی هند ته ځي او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د مسجدونو په بمی چاودنو کې مرګ ژوبله شوې. د هم پوره خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه واوري. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې ښار کې د پنجشنبې د ورځې ځان وژونکي حملې د عاملانو د نیولو هلې ځلې پیل کړې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال داود امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عاملانو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
د مونږ په پراتفیو کشفی ګروپ را خپل کوشینه شروع کړی دی چې د عاملین چې سبب دی زیات د مونږ د هغه خاریان چې مجروح شول هغه هم په شهادت ورسېدل. د دې د حقوقو په خاطر او د دوی د شهادت او د مجروحیت په خاطر، د دوی د فامیلو په خاطر، د دوی د نیولو په خاطر هلې ځلې روانې دي او انشاءالله تعالی په نږدې وخت کې به د دې ثمر هم تاسو ته د دې نتیجه وښیو.
افغان چارواکو ویلي د شاه شهید د پنجشنبې د ورځې په حمله کې نه تنه ملکیان، دوه امریکایي عسکر او د ناتو څلور سلاکاران وژل شوي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د پنجشنبې د ورځې ځان وژونکو حملې عاملان باید معلوم او محاکمه شي. د کمیسیون د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې د ځان وژونکو حمله چې افغانان او بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي وغندله او د عمل له بشري حقونو نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده سرغړونه بللې ده. تاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د راتلونکي دوشنبه په ورځ هند ته سفر وکړي. تمه ده چې جمهور رئیس کرزی به په دې درې ورځني سفر کې د هند صدر اعظم منموهن سنگ او نورو جګپورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د هند خبری رسنۍ وایي جمهور رئیس کرزی او سنگ به په پاکستان کې د سیاسي مشرتابه د بدلون په اړه بحث وکړي او جمهور رئیس کرزی به د غراز په بروکسل کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د وروستیو خبرو په اړه هم د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړي. د روسیې د وسلو استولو شرکت وایي افغانستان ته به نور 12 هلیکوپټر هم ورکړي. د روسیې د وسلو استولو او هلیکوپټرو د څنګه مشر ګریګوري ګازلوف وایي دا هلیکوپټر به د رواني سوي کال په جریان کې افغانستان ته ورکړي. د هلیکوپټرو دا معامله د افغانستان د دفاع وزارت او د روسیې د وسلو استولو د شرکت ترمنځ د یو تړون پر اساس ترسره کیږي. د دې مخکې دغه شرکت افغانستان ته یو هلیکوپټر ورکړی و. د پکتیا ولایت په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون ویل د دې ولایت د ډنډه پټان ولسوالۍ په شپولي سیمه کې د سرحدي پولیسو په یو رینجر موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې له امله درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سمون وایي د ټپیانو وضع ښه ده او د درملنې لپاره د څمکنیو روغتون ته انتقال شوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چاودنې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID استازی الکس تیر د روانې اونۍ په پای کې له دندې لرې کیږي. نوموړي په یو برېښنالیک لیکلي افغانستان او پاکستان په تیرو څو کلونو کې له ستونزو سره سره ډېر زیات پرمختګونه کړي. تیر وایي د 1990 لسیزې کورنیو جګړو په جریان کې په افغانستان کې اوسېدلی او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او افغانانو ترمنځ شراکت او پانګونو ډېرې ښې نتیجې ورکړي. الکس تیر زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مړینې په اوسط عمر کې د 1500 کلونو ترمنځ زیاتوالی راغلی. د افغانانو عاید درې برابره او د حکومت عاید په سلو کې زر زیات شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دوو مسجدونو کې بمی چاودنو نن لږ تر لږه 14 کسانو وژل. د سیمه ییزو پولیسو مشر باچا رحمان وایي چاودنې د خیبر پختونخوا د ملکنډ سیمې د باز درې په مسجدونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي. چارواکي وایي په چاودنو کې پنځه څلوېښتو زیات کسان ټپیان شوي دي. د شاهد سعید په نامه یو ټپي چې دا مهال د منګورې په روغتون کې بسترې دی د چاودنې حالت یې داسې بیان کړ.
خبره بازدره کې همدغه شان مونږ لاړلو او امام خطبه ختمه کړله په سنګه ودرېدلو. بس په دې ټیم کې بیا یو ګلس شوی دی او فضان لګم نه پوه شوي لګېدلي یو زخمي شوی نو دماګه خو ښځو راورول او خپل ځاني دماغ خو داسې سوی دي او دا شیزونه راغله پیرله په شاووالي.
د پاکستان سیمه ایزو خبري رسنیو ویلي چې ډاکټرانو په خلکو غږ کړی چې په روغتون کې د ټپیانو ته وینه ورکړي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یوې محکمې په شیعهګانو باندې د تروریستي حملو په اړه دوو تورنو کسانو ته د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو سخته سزا اعلان کړه. د دیره اسماعیل خان ښار د پولیسو مرستیال عبدالغفور مروت مشال راډیو ته وویل دوه تنه تورن ولید اکبر او اکرام الله د نومبر میاشتې تروریستي حملو په تړاو هر یو د 1610 کالو بند په سزا محکوم شول. مروت وایي یو تن محکوم د پولیسو پخوانی مامور دی.
دوه ملزمان یو ولید اکبر او اکرام الله دا گرفتار شول چې عدالت هغه ته دوڑ ملزمان ہوتا مجموعی طور 1610 سال قید سزا ورته سناو کړی دا دوی نور ملګری به ان شاء الله زر تر زر گرفتار شي او هغه به عدالت کټره ته ورسېږي.
چارواکي د نورو هغو دریو کسانو په لټه کې دي چې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې غړي دي او د بخار په دې کې د خودل شوو بمونو په چاودنه کې 9 کسان مړه او 1600 زیات ټپیان شوي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د روسیې د تورې بحیرې په استراحځای سوچي کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د سوریې د شخړې په اړه وکتل. بان کی مون له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل دا ډېره مهمه ده چې د شخړې د حل لپاره تحرک له لاسه ورنه کړو. د ویل د سوریې د شخړې لپاره د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه هر څومره ژر چې کېږي دا کانفرنس باید جوړ شي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف رویټرز اژانس سره په یو مرکې کې ویلي چې ایران باید د سوریې په اړه نړیوال جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د نیویارک ښار چارواکي وایي د قاچاقړونکو هغه کړۍ ماته کړې چې په ستر اندازه یې له مالي پرته سګرټ پلورل. دوی وایي له دې کړۍ سره ممکن اسلامي بنسټپالو ډلو مالي مرسته کړې وي. د نیویارک څارنوال اریک شنایدرمان د پنجشنبې په ورځ وویل په روانې اونۍ کې هغه 15 تنه فلسطیني ټبرې نیولي چې د 550 میلیون ډالرو په ارزښت د شاوخوا 1 میلیون کارتنونو سګرټو په قاچاق کې دخیل و. څارنوال وایي د ډلې مشر له وسلو سره نیول شوی او له خطرناکو خلکو سره یې اړیکې درلودل. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مچلا اوري د خبرونه په دوام له هند سره د افغانستان د فوجي او امنیتي همکاریو د سیاسي دول نوي هڅې خبرو. همدا مسله مو د سیاسي چارو لچېډون کې عالم پاین سره شریک کړي.
پاکستان دغه نسس غملای چې په افغانستان او هندستان دمر سره نږدې وي چوس په نظامي ساحو کې هم ستراتیژیکي همکاري موجود وي.
دا به هم په خبرونه کې واوري چې روسیا نیت لري تر 2014 کال وروسته د افغانستان له سرحد سره ګڼ پوځیان ځای پر ځای کړي. دا موضوع مو له پوهان ودیر صافي سره څېړلې.
روسیا د ناتو وطن داسې ترقی کوي چې ګوند دوی د سیمه بلته کار کوي چې نو ته فریدي.
د افغانستان د نن مو بیا په کابل کې د پنځنبه د ورځې په چاودنه کې د ملکی تلفاتو لپاره د بشري حقوقو د ویډلې لاندېښنې خبرو او د کابل ترڅنګ مو د لوګر امنیت تلاندېښنو خبرو. خود دې ویلات والی د امنیت ټینګېدو لپاره یو وړاندیز لري.
بهترین لاره دا ده چې محلي پولیس ځای پر ځای شي. محلي پولیس ته خلکو بچیان دي نو دوی په خپل عرف عنعناتو باندې هم ښه پیږي، د خپل مشر او د کشر په عزت باندې هم ډېر ښه پیږي.
تر شپږنی مو بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. افغانستان غواړي چې له هند سره په پوځي او امنیتي برخو کې دوه اړخیزه همکاري پیاوړه کړي. تاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د راتلونکو دوشنبه په ورځ هند ته د سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په دې اړه خبري وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په نوې ډیلی کې افغان سفیر وایي چې ولسمشر حامد کرزی به هند ته د روانې مې میاشتې له 16 تر 22 نیټې د دوه ورځني سفر پر مهال هڅه وکړي چې په دفاعي او امنیتي برخه کې د هند همکاري راجلب کړي. شهید محمد عبدالی پرون په نوې ډیلی کې په یو غونډه کې وویل چې افغانستان له هند څخه د پوځي او غیر پوځي مرستو تمه لري. د ایشین ایج ورځپاڼې ایډیټر انند سهای چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې جوړې شوې غونډې ته ورغلی وو وایي د افغان سفیر د خبرو ټینګار ډېر پر امنیتي همکاري وو.
د سفیر عبدالی له خبرو موږ داسې پوه شو چې د ولسمشر کرزی د سفر تمرکز به پر امنیتي همکاري وي. لکه څنګه چې سفیر وویل امنیت دا مهال د افغانستان تر ټولو ستر اندېښنه ده او د ستراتیژیکو همکاریو د غتړون لمخه چې افغانستان او هند په 2011 کال لاسلیک کړ دوی غواړي په دفاعي برخه کې خپل اړیکې چې له ټریننګ څخه به اوچت وي پیاوړي کړي.
د افغانستان او هند اړیکې د اسلام آباد لپاره تل حساسه مسله پاتې شوې. هند د سیمې هغه هیواد دی چې د افغانستان له بیارغونې سره یې تر ټولو زیاتې مرستې کړي، خو اسلام آباد حتی له افغانستان سره د هند د پرمختیایي مرستو په اړه هم شکونه څرګند کړي. خغلی سهای وایي چې افغانستان او هند په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک شوي تړون له مخې د دوو خپلواکو هیوادونو په توګه له یو بل سره اړیکې ټینګولی شي.
Pakistan has always tried to minimize India's role in
Pakistan tal hasa kade che pa kabal ke de hind wanda kamzuri kri aw taliye par amrikayano ham fishara wadi aw zaka kho amrikayan nawi delhi ta par la pase hamda yow khabar kawi che gori lutfan pa afghanistan ke jaan de biaragawani pa charo puri mahdood kri cho pakistan la hada ziat hasasiyat un fi kho fikr na kum che hind ba la kabal sara de dream hewad la lare adikating kri دا پختنه یاد شوه. افغان سفیر ویل چې که افغانستان د کوم بل هیواد له حساسیتونو اندېښنه نه لري نو هند به یې ولې ولري. دا د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خبره ده.
افغان سفیر د ایران د چابهار په ستراتیژیک بندر کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د هند د ژمنې هرکلی هم وکړ. چابهار په سیمه کې د هغو هیوادونو لپاره چې پراخې زیرمې لري خو په وچه پورې محدود دي د تجارتي اړیکو یوه اغېزمنه لاره ګڼل کیږي. د دې بندر د عصري کولو لپاره د اټکلونو له مخې 100 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي.
په رپورت کې مو واوریدل چې افغانستان غواړي په پوځي او امنیتي برخو کې له هند سره دوه اړخیزه همکاري پیاوړې کړي او په دې خاطر ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی د روانې دوشنبه په ورځ نوې ډیلی ته د سفر پر مهال له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان په پرله پسې ډول د پاکستان له دښمنۍ سر ټکوي، د کابل او نوې ډیلی دوستي هغه هم په دفاعي برخه کې د اسلام آباد لپاره څومره د زغم وړ ده؟ دا موضوع احمد تکل د امریکا د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د څېړنو د څانګې له مشر عالم پاین سره په مرکه کې څېړلې.
ډاکټر صاحب، پاین په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغانستان او هند ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاري د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، مګر دا اندېښنه به څومره وي؟ دومره به وي چې پاکستان یو متقابل عمل ته اړ باسي؟
بله، په دې کې هیڅ شک نشته. دا کړی دی، دا په خو هم دغه ستاسو هر وخت چې د هندستان په افغانستان کې بعضی قونسلګری خلاص کړل، مثلا په جلال آباد کې یا په قندهار او په سمت شمال کې پاکستان خپل تشویش ښکاره کوي. پاکستان په افغانستان کې د بل خصوص د پاکستان نظامی قوت د خپل د عسكر او د خپل ISI هغه نه غواړي چې د افغانستان او هندستان نږدې علایق سره ولري.
کچرته د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په دفاعي برخو کې همکاري زیاته شي، داسې فرض کوي چې هندستان افغانستان ته وسله، توپچی ځواک، دفاع هوا وسله دا امکانات ورکي، د پاکستان اقدام به څه وي؟
پاکستان به وایي نه علني. که تاسو په یاد وي، خدا په افغانستان کې هم د هندستان سفارت مخته چې دا بم مچاو دی، په ریکر افغانستان د خپل تور پر پاکستان باندې ولګاوه، او حتی د امریکایانو استخباراتو دا نور هم دا پیدا کړ چې د پاکستان ISI او د پاکستان له خوا څخه دغه د هند دغه سبوتاژونه موجود و. په خو هم کو په هندستان ویل دي چې د افغانستان سره دا کوم کنه کوم، اما پاکستان په دې باندې خوشاله نه دی.
یعنی تاسو وايي دا خطر شته چې د هند سفارت مخې ته د بمی چاودنې په څیر پاکستان د طالبانو په وسیله ځوابي اقدامات وکړي؟
په دغه مشتاسته وینو کنه چې د طالبانو شورا په کوټه کې ده، او دا په خپل د حقانی ګروپ دی، دا پاکستان په خپل د غباز ګروپونه هلته ساتلی دي. دغه سیمه مثلا د هندستان په مقابل کې پاکستان دغه بل خصوص د نظامی قوت هغه دغه غوړی چې مثلا دغه نارامي په افغانستان او په هندستان کې پیدا کی، او دغه مشکلات د افغانستان د پر حتی د خپل دغه د نواز شریف په وختو کې دغه د افغانستان سره چې د بل خصوص د روسیې د اشغال ورسته دا وطن زمو چې مو دا ټول په خپل په پاکستان کې او د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودلې، او د هغو لاره څخه دا پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې دغه سیو نظام برقراره وي چې هغه د پاکستانیانو د پاکستان سره ډیر نږدې وي.
او پاکستان به څومره د خطر ومني چې یو ځل بیا دومره لوی لوبي تلاس وچوي چې په افغانستان کې دا ډول تحرکات پیل کړي؟ په داسې حال کې چې تیر ځل تاسو یادونه وکړه چې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال کله چې داسې وکړل، خو هغه د خپل هیواد کې بې امنیتی راوسته.
پاکستان به دا ویلای نه سي، هلنی نه وایي. دا پاکستان همیشه په خپل اعلامیو کې دا وایي چې موږ په افغانستان کې صلح غواړو چې دا غټ ټول مملکو سره خپل نږدې ارتباطات ولري، مګر موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې دا پاکستان دغه نسیز غملای چې په افغانستان او هندستان دومره سره نږدې وي چې دا د ملکی ساحې نه خو وتلې چې اوس په نظامی ساحو کې هم د افغانستان او د هندستان تر مابین دغه تربیت چې دغه نظامی اړیکې او د ستراتیژیکي همکاري موجود وي. حتی پاکستان د امریکا سره نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې دغه نفوذ ولري، نو پاکستان د پاره د پاکستان د امنیت لپاره دغه رژیم په افغانستان کې غواړي چې هغه د پاکستان د سنګر وي، د پاکستان تر نفوذ لاندې وي.
د کابل او نوی ډیلی د اړیکو په ارتباط مو د سیاسي چارو د څیړونکو عالم پاین څرګندونې اوریدي. همدا مسله مو په فیسبوک کې د ازادي راډیو له اوریدونکو پوښتلې. تر اوسه چې کوم اوریدونکو له موږ سره نظر شریک کړی دی، ټولو دا خبره تایید کړې ده چې د کابل او نوی ډیلی اړیکې د هند د افغانستان په ګټه دي. دغه دوه پښتنو ته تر اوسه پورې چا نظر نه دی ورکړی. هغه دادی دغه دوه نظریو ته چې د هند مرسته د افغانستان په زیان ده او د هند مرسته د افغانستان نه په ګټه نه په زیان ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشئ. خو په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان وضعیت ته د روسیې له اندېښنو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روسي حکومت د اندیشنه څرګند کړ چې افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو سره سم په دې هیواد کې بے ثباتی زیاته شي. ټاکل شوی چې د ناتو په مشي امریکایي ځواکونه د راتلونکي میلادي کال په پای کې له افغانستان ووسی. روسي ویلي چې له تاجکستان سره د افغانستان د پولي پوښتو کې به خپل عسكر ځای پر ځای کړي تر څو د منځنۍ اسیا لارې روسي ته د دې بے ثباتی د خوریدو مخه ونیسي. په دې اړه په کابل کې د روسي د سفیر څرګندونې د رویټرز اژانس په استناد د فرشتي جلال زی پر رپورت کې.
رویټرز خبری اژانس وایي مسکو چې د مجاهدینو پر ضد د اتیایم لسیزې له اوږدې او بیګټ جګړې لا هم ستړی او خوابدی دی، د تاجکستان پولې ته زیات سرحدي ساتونکي استوي. په کابل کې د روسیې سفیر اندری ایویتسیان رویټرز اژانس ویلي چې مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو او تروریزم خطر به د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو لاري روسیې ته لاره پیدا کړي. د ویلي موږ غواړو چې دغه ګډ ګواښ د افغانستان پر پولو وځپو او مخنیوي وکړو. دغه لوړ رتبه روسی ډیپلوماټ هیله څرګندوي چې له افغانستان سره به د تاجکستان پر پولو د زیاتو سرحدي ساتونکو له ځای پر ځای کولو سره وضعیت تر ډیره حده تر کنټرول لاندې سي. په کابل کې د روسیې سفیر په دقیق ډول نه دی ویلي چې څومره سرحدي ساتونکي به د تاجکستان پولې ته استوي، خو ټینګار یې کړی چې پر پوله د روسی ځواکونو د حضور پراختیا د روسیې، تاجکستان او حتی افغانستان په ګټه دی. د روسیې سرحدي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله څارنه پای ته ورسوله او مسؤلیت د تاجکستان سرحدي ځواکونو واخیست. دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ وایي تاجکستان ته به یو وار بیا د دوی د سرحدي ساتونکو د بیرته ورتګ لپاره د تاجکستان د حکومت موافقه اخیستل کیږي. خو په سیمه کې د ګډ امنیت د تړون سازمان سی اس ټی او ویلي چې تاجکستان د خپل پولو امنیت خپل ټینګولای سي او د روسیې د سرحدي ساتونکو اړتیا نسته. دغه سازمان مشر خبريالان ته وویل چې د تاجکستان سرحدي ساتونکو شپ پر مختللي او روزل سوي دي او دغه هیواد پر پولو د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کول اصلا د بحث وړ مسله نه ده. د ګډ امنیت د تړون د سازمان مشر زیاته کړی چې د افغانستان او تاجکستان پر پوله د ښه امنیت ټینګول لپاره یو ستونزه ده چې سیمه غرنۍ ده، خو دوی ګام په ګام د تاجک ځواکونو د لا تجهیز او لا شې روزنې لپاره کار کوي. د رویټرز اژانس په حواله په کابل کې د روسیې سفیر چې د پخواني شوروي په وخت کې په افغانستان کې کار کړی وایي چې د افغانستان په شمال کې په عمومي ډول د ګډوډۍ او پراختیا څرګندوي چې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د بې ثباتۍ لمن پراخېدلای سي. د روسیې سفیر په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام او په ځانګړي ډول په دې هیواد کې د امریکا د پوځي مرکزونو موجودیت د خپل حکومت لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره بللې ده. د ویلي موږ غواړو وپوهیږو چې د دغو مرکزونو هدف څه شی دی، خو زموږ دغه سوال ته تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړ سوی.
د 2014 کال تر پای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته روسیا اندیشنه لري او له همدې کابل غواړي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ څه باندې 1500 کیلومتر اوږد پوله په خپل پوځیان وساتي. په مشخص ډول روسیا څه بیره لري؟ د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو له استاد ودیر ساپی څخه همدا پښتنه فرشته جلالزی کړی ده چې ماسکو څه بیره لري. د مرکې په سر کې کړی ده، خو وبخښي همدا پښتنه د مرکې په سر کې فرشته جلالزی له شاغلی ساپی څخه کړی ده. په ان ساپی په جواب کې وویل
روسیا ناتو د وتلو نه وروسته په دې منطقه کې هغه شدید خطر چې د نړیوال تروریزم نه او همدارنګه د اسلامي خوځښت د بین المللي اثراتو نه په آینده کې دوی ډار لري چې نور هم دوی په هیوادو کې به قوي شي او بیا به حوادث د دې په ځای چې دلته قطع شي دوی سیمو ته هم ورسیږي. نو د دې دپاره دوی تهدید نظامي خپل هم د لارې نه متوجه کی جهان دیتا چې زده په دې کار لاس مجبور يم پورې کوم کتا چې دې تدبیرونه نیسي.
استاد په نظر روسیا څه غواړي؟
د شانګهای د کانفرنس د سازمان د په مرسته او د هوادو سره په نږدې کېدو سره ورو ورو هغه پخوانی برم چې په دې منطقه د ایشیا کې درلوده هغه ځان ته بیا لاسته راوړي، او که حتی دا د نظامي قوت ډېرولو د لارې نه د امنیت په ساحه کې وي، او که اقتصادي مرستو او پروژو نیولو دپاره چې دې ته هم د هغه لارو نه هم نفوذ کول بېرته په دې هېوادو کې دوی ځان ته لازمي ګڼي.
روسیې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د وتلو څخه وروسته د بې ثباتۍ خبره کړې ده، او په عین وخت کې بیا وایي چې دوی د افغانستان دننه د امریکا پوځي حضور ته هم چندان خوشبینه نه دي د 2014 کال څخه وروسته. نو ستاسې په نظر په دغه منځ کې د روسیې په زړه پورې حالت کوم دی؟
غواړي چې ځان ته خپل موقف داسې تضمین کړي چې هغه آینده ستراتیژیکي ګټې چې د دوی په حیث د سوپر پاور د پاتې کېدو هم وي هغه هم وساتي، او په عین حال کې د ناتو وطنه داسې ترقي کوي چې ګوند دوی د سیمه بیرته کار کوي چې توپ ته پریدي، او موږ ته به نور هم اقتصادي او سیاسي او نظامي توانونه د خپل ځان د دفاع ساتلو په مورد کې راپېښ شي چې دوی هغه آینده ستراتیژیکو اهدافو ته صدمه رسولی شي.
تاسو په خپله تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د افغانستان په حالاتو کې د روسیې رول څنګه وینئ؟
او زه فکر کوم چې روسیا د غواړي چې بیا هم دلته کې ټینګي کی، او آینده خپل چې د افغانستان نه هم په حیث یو لرې ګاونډي او پخوانی نږدې همسرحد هیواد مطمئن اوسو او ساتي ځان، باید افغانستان سره اړیکې د اقتصادي او کلتوري مرستو د لارې نه قوي کړي، او صادقانه یو کی، او د افغانستان په سیاست او نظام کې او نامنۍ کې دوی هم برخه ونه لري.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر صافي وویل روسیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته دا اندیشنه لري چې له دې سره به ماسکو دې ته مجبور شي چې د خپل امنیت لپاره په سیمه کې هڅې زیاتې کړي. په وی خبرتیا پسې د افغانستان دننه امنیتي ستونزو په اړه مطالب لرو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو پروانه خبری مجله کې وړاندې ازادي رادیو تستاسو را رسیدلې اسمسونه هم لولو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د کابل شهر د ورستۍ انتحاري حمله عاملان دي معلوم کړي او محکمې ته دې راکاشي. د پنځشنبې په ورځ د کابل شهر د شاه شهید په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو شوي چاودنې 15 تنه ووژل او شاوخوا 40 ټپیان کړل چې اکثره تلفات ملکیانو ته اوښتي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې په اړه امنیتي مسولان څه وایي؟ له کابل خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې په بریدونو کې د ملکی خلکو وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د کابل ښار د وروستۍ پیښې عاملین دي معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي هڅې تیزې کړې چې په لږه موده کې د کابل ښار د وروستۍ حملې عاملین په ګوته او محکمې ته وړاندې کړي. د کابل امنیه قوماندانۍ مرستیال جنرال داود امین آزادي راډیو ته وویل
د مونږ اپراتیو کشفی ګروپ پر خپل کوشش شروع کړی دی چې د عاملین چې سبب دی زیات دی مونږ د هغه خاریان چې مجروح شول عوام په شهادت ورسېدل د دې د حقوق په خاطر او د دوی د شهادت او د مجروحیت په خاطر د دوی د فامیلو په خاطر د دوی د نیولو په خاطر هلې ځلې روان دي، او ان شاء الله تعالی په دې وخت کې به د دې سمرم تاسو ته د دې نتیجه وخیو.
د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د شاه شهید په دویم سړک کې د بهرنۍ ځواکونو پر موټرو په یوې انتحاري حمله کې لسګونو ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 15 تنه چې اکثره ملکیانو وژل شوي دي، په دوی کې 2 امریکایي پوځیان، 4 بهرني ملکیان او 9 افغانان خودل شوي دي. په دې هیواد کې دا لومړی ځل نه دی چې په بریدونو، انتحاري حملو، چاودنو او پوځي عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې له شاوخوا 11 کلونو راهیسې په دې ډول پیښو کې په زرګونو ملکیان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مسلکي مرستیال صبغت الله تمیم آزادي راډیو ته وویل
د جنگ دواړه لوري باید ملکی خلکو د تلفاتو په مخنیوي کې جدي وي، که دولتي برخه ده، څکه بهرنیان دي او څکم مخالفین دي. دا نه تنها چې قانوني سرغړونه ده، دا د فطرت خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده، دا د اسلام نه یو خلاف عمل دی. ټول لورو ته که د غدش به عملیات وي، که د ورځې وي، که د انفجار وي، که د انتحار وي، که د هر څه وي، خو دوی باید جدي په دې کې توجه وکړي چې ملکی خلکو ته باید تلفات پکې ونه رسیږي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل ښار کې د پنځشنبې د ورځې پیښه او پکې د ملکیانو وژل غندلې دي. راپورونه وایي د دې پیښې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي په غاړه اخیستی دی. د روان لمریز کال له پیل راهیسې په کابل ښار کې د مخالفینو دا لومړۍ حمله ده چې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ل لوګره دا رپورټونه خبره شوې دي چې بهرني وسلوال د حواله تولیدو سره دغه ولایت ته ورغلي دي. د ولایت چارواکي هم دا مني چې له دې سره د مشکوکو ترورستانو فعالیتونه زیات شوي دي. د لوګر لوالي به واورو چې څرنګه د دې ولایت امنیت تامینېدلی شي. لوالي ارسلا جمال سره نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې په لوګر کې له لویه سره امنیتي وضعیت څنګه ده.
د مخالفینو توجه هم دی ولایت ډیره زیاته ده، ولیکه چیرته دوی وکولی شي چې په لوګر کې خانه خاصه ناامني رامنځته کړي، نو بیا په اسانه کولی شي چې د کابل ښار ته باندې تاثیرات واچوي او کابل ښار ته هم ځان ورسوي. تاسو بهتره معلومه ده چې کله هم هوا ګرمیږي او په ګاونډي هېواد کې هوا ګرمه شي، نو هغه کسان چې د ژمي لپاره د اصراتو د ترینینګونو لپاره او د نورو تجهیزاتو په خاطر تللي وي، نو دوی په دې وخت کې بېرته راځي افغانستان مختلفو سیمو ته او لوګر ته هم همدارنګه. خو الحمدلله د مختلفو امنیتي ارګانونو چې په لوګر کې میشتې دي، دوی په منځ کې د کومه هماهنګي چې رامنځته منځ کې وجود لري، همدارنګه موږ له مختلفو قومونو خلکو سره په نږدې رابطه کې یو، د مشکلاتو د حل لپاره مو هم خبرې کړي دي.
جمال صاحب، یو څه چې د لوګر او د میدان وردګو په اړه ویل کېږي چې تقریبا پاینه حالت کې دي، له امنیتي پلوه او دواړه کابل ته نږدې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، ویل کېږي چې یو څه بهرني جنګیالي چې کېدای شي بېلابېلو هېوادونو پورې اړه ولري، دا هم لوګر ته راغلي. دا موضوع څنګه ده؟
که ووایم چې څومره کسان بهرنیان دلته دي، په کوم ځای کې دي، دا به مشکله وي. لکه څومره چې راپورونه راځي، کشفي ارګانو څخه راپورونه راځي، بعضې منطقو خلک چې کله ځورولي دي، هغوی داسې راپورونه ورکړي دي چې ګویا داسې کسان پکې وو چې هغه د دې ځای په ژبه باندې نه پوهېدل، خپل منځ کې خبرې کولې، په داسې ژبو یې خبرې کړې چې هغه زموږ ژبې نه وي.
د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ چې ملي اردو د ملي امنیت دی او دغه راز پولیس، محلي پولیس هم لوګر ته راغلي دي. دوی څومره توانېدلي چې په لوګر کې د امنیت د ښه کولو لپاره یا خلکو ته د ښې حکومتدارۍ د رسولو په برخه کې ګټور واقع شي؟
د امنیت څو اړخونه لري چې هغه کې تاسو ته اشاره، د ښې حکومتداري وکړه، له ولس سره د نږدې رابطې وکړه، له څنګ سره ولس ته د دې اطمینان باید ورکړل شي چې حکومت له دوی نه دفاع کوي. کار څو ښه حکومتداري وي، خو که ولس نه دفاع ونه شو کولی، دښمن بلته راځي او ځای به نیسي. په دې خاطر چې په خلکو کې، په ولسونو کې، په کلیو کې چې هلته ملي اردو او ملي پولیس نه شي کولی چې په هر کلي هر جماعت کې پیره ودروي، بهترینه لارې دا ده چې محلي پولیس ځای په ځای شي. محلي پولیس چې خلکو بچیان دي، د خلکو زامن دي، د خلکو ورونه دي، د ولس ورونه دي، نو دوی په خپل عرف عناناتو باندې هم ښه پوهېږي، د خپل مشر او د کشر په عزت باندې هم ډېر ښه پوهېږي. په لوګر کې تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې دغه پروګرام شروع شوی دی، ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. زمونږ خواهش او غوښتنه له مرکزی حکومت نه هم همدا ده چې زموږ د محلي پولیسو نظر په شرایطو، په نظر په موقعیت جغرافي د لوګر چې ده، دا تعداد نور هم لوړ کړي او کومې ولسوالۍ تر اوسه پوشش لاندې نه دي راغلي، هغوی ته هم تشکیل منظور کړي، تر څو وکولای شو په ټول لوګر کې ډاډمن امنیت رامنځته کړو.
د لوګر ولی ارسلا جمال ویل د لوګر د امنیت لپاره غوره لاره دا ده چې اربکی ډیر شي. خو د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته ګڼ اسمسونه د لوګر د اربکیو په ارتباط رسیدلی دي. احمد شاه احمدزی له لوګر لیکي، له اربکیانو ډیر په عذاب یو. له لوګره په یو بل اسمس کې لیکل شوي دي، محلي پولیس ظلم کوي چې څوک ګیر کړي ځوروي یې. خو خان زمان د لوګر له مرکزه لیکلي دي، د لوګر نه د ټول افغانستان د امنیت لپاره اربکی په کار دي او باید چې زیات شي. استاد سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي، د پکتیا سړکونه خراب دي، چارواکي دې توجه ورته وکړي. محب الله دانش د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي، زموږ په عالی لیسه کې د زده کړې کتابونه نشته، هیله ده چې د معارف وزارت توجه ورته وکړي. د غزنی د زنخان ولسوالی سړک د درې کاله وشو چې کار بشپړ شوی نه دی. د هم یو اوریدونکي لیکلی دی خوشحال جلال آباد لیکي د باثبات او آزاد افغانستان لپاره باید امریکایانو ته پوځي اډې ورنکړای شي. عبدالله لوګر لیکي که افغانستان بهرنیانو ته اډې ورنکړي پاکستان او ایران به په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع کړي. او په لغمانه په یو اس ام اس کې لیکل شوی دی چې یو چغلو یو صرافو واژه او یوې ټپي کړ. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله سر ته رسیږي. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی خبرونه.
تشکر احمد شبر، شما خسته نباشین.